د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
افام ریکارډ دی ورېډیو ته خراغلې نن جمعه د 2019 کال د اکتوبر 8 د شه د لړم یا شه له اولسمې سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سار شپک په کابل کې د سار پینځینی میوزل ته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځمې د مخصوصاته به جدي دا د امریکا غږ دی ورېډیو درې ساعته سارانه خبرونه ده په لومړي نیم ساعت کې به ز احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی په اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرو دوام د احتجاج کوونکو مشر مولانا فضل الرحمن وایي که له حکومت سره مذاکراتو کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا خبره و شامل نه وي داسې مذاکراتو ته نه حاضرېږي تمه ده چې له یوې اوږدې مودې انتظار وروسته سبا د خالي شنبې په ورځ د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور راهداري د سکھ زیارت کوونکو پر مخ پرانیستل شي له دې پرانیستي یوه ورځ مخکې پاکستان وویل چې هند یې یو نیک نیت رد کړی دی او د فبروري پر اتمه د جمعې په ورځ په امریکا کې د ترامپ د صدارتي انتخاباتو د ګټلو درې کاله پوره کیږي پس له درې کلونو هغه ته غټ چیلنج د مؤاخذې دی تازه جزئیات به واوري اوس هم پوره خبرونه په اسلام آباد کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو ازادي مارش نومې احتجاج دوام لري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې د حکومت خلاف د ازادي مارش احتجاج مشري هم کوي د زیارت یا پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې ناسې غونډې ته وویل چې تر څو د حکومت سره مذاکراتو کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا خبره نه وي شامله د مذاکراتو می سبا کې نه ني د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې ډان د رپورت تر مخه مولانا فضل الرحمن غونډې ته وویل که چیرې حکومت دوی سره خبرو ته ورځي نو په دې اراده دې ورشي چې حکومت د اقتدار پرېښودو اراده لري په اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو رهبری کمیټې مشر اکرم خان دورانی هم ویلي د خپل غوښتنو عملي کولو لپاره به په حکومت فشار زیاتوي او وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې د دوی احتجاج بل رنګ هم اخیستی شي ټاکل شوې ده چې سبا د خالی یا شنبې په ورځ د کرتارپور راهداري پرانستل شي او له دې لارې ګڼ شمېر د هندوستان سکان د زیارت لپاره له سرحد نه پاکستان ته راواوړي د زیارت کوونکو لومړۍ ډلې سره به د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په خپله خاوره کې مخکښه کوي او بیا به په کرتارپور کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغو هرکلی وکړي پاکستان اعلان وکړ چې د نیک نیت په خاطر به د نومبر پر 9 او 12 د ګورو بابا نانک د 1550 کلیزې جشن ته د سکھ زیارت کوونکو د پاره پاسپورت ضروری و نه ګرځول شي او له هر زیارت کوونکي نه به یوازې $40 سرویس چارج واخیستل شي خو وروسته د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل پر خپل ټویټر ولیکل چې هند یې دا وړاندیز رد کړی دی د ترکی صدر رجب طیب اردوغان پر مسکو او واشنگتن تور لګولی چې ګنې د ترکیې له سرحد څخه یې د شام د کوردی ملیشو د وتلو په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړې دي اردوغان همداراز خبرداری ورکړی چې پوځونه به یې په شام کې خپل عملیات له سره پیل کړي د ترکیې صدر دا خبرې د زیارت یا پنځمې په ورځ په بوداپست کې له خپل هنګري سیال ویکتور اوربان سره په یو مشترک خبري کانفرنس کې وکړي ترکیه د شام د کوردانو په اړه له روس او امریکا سره دوه جدا جدا لوزنامې لاسلیک کړې وي او دواړو قدرتونو ترکیه ته ویلي وو چې چې د وای پی جی په نامه کوردی ملیشي به حداقل 10 کیلومتره د ترکیه او شام له سرحد نه لري دي په جواب کې ترکیه ژمنه کړې و چې په شام کې به د کوردانو خلاف خپل پوځي عملیات په ټاپه ودروي د نیټو په اړه د فرانس د صدر د ورستیو جنجالي څرګندونو وروسته امریکا او جرمني یو ځل بیا د نیټو تر چتر لاندې پر خپل ستراتیژیکي ملګرتیا او اتحاد ټینګار کړی دی او د ایمانویل ماکرون خبرې یې ردی کړې دي د فرانس صدر ایمانویل ماکرون له اکونومست مجلې سره په یو مرکه کې ویلي وو چې نیټو ذهنن مړه شوې ده او داسې معلومیږي چې امریکا نیټو ته شاړه ولیده د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په برلین کې لخپل جرمن سیال هیکو ما سره غړې خبري غونډې ته وویل چې نیټو اوس هم داسې یو اهم ستراتیژیک مشارکت پاتش دی چې په ویناي تاریخ کې ساری نه لري د جمعې ورځ د نومبر 8 په امریکا کې د ډونالد ټرمپ د صدر ټاکل کېدو دریمه کلیزه ده درې کال مخکې په همدې ورځ ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. له هغه وخت را په دې خوا ترامپ د امریکا د سیاست په میدان کې ځواکمن پاتې شوی، خو اوس له داسې یو چیلنج سره مخ دی چې په تیرو دریو کالو کې ساری نه و لیدل شوی، او دا چیلنج په کانګرس کې د ډیموکراتانو لخوا د ترامپ د مواخذې لپاره پلټنې دي. په آینده هفته کې به په کانګرس کې د دې پلټنو لړۍ د اورېدونو په براله مجلسونو پیل شي. د امریکا د نیویارک ریاست یو جج یا قاضي صدر ترامپ ته حکم کړی چې د یو شمیر خیریه تنظیمونو د عدالتي داوو د ختمولو لپاره دی دغه تنظیمونو ته $2 میلیون ورکړي. یاد شوی تنظیمونو دا داوه کوي چې د ترامپ فاونډیشن یا خیریه تنظیم د هغه د سیاسي کمپاین د مرستې په خاطر کارول شوی دی. د نیویارک سرکاري وکیل صدر ترامپ او د هغه درې اولادونه په دې ملزم ګڼلی چې له یوې خیریه تنظیم نه یې د ترامپ د بزنس او سیاسي ګټو لپاره کار اخیستی دی. په دې کې د ترامپ د $100,000 په قیمت یو انځور هم شامل دی چې د هغه د ګلف په یو تفریزای کې ځوړند دی. په سودان کې د ازادۍ او تغییر د ائتلاف ځواکونو د هغه هیواد پر حکومت زور اچولی چې د ملک په خوارۍ صدر عمر البشیر دی په حق د جرمونو نړیوال عدالت ته وسپاري. د ازادۍ او تغییر د ائتلاف یو جوګپورې چارواکی ابراهیم الشیخ د سودان له عدالت غوښتي چې حق ته د عمر البشیر د ورسپارلو قانوني چارې پیل کړي، څو د جنگي جنایتونو او په دارفور سیمه کې د بشریت پر خلاف جرمونو په تور هغه پر دغه پر ضد د نړیوال انصاف کاروي وشي. عمر البشیر چې ډیر کلونه د سودان مشر پاتې شوی وو، نړیوال عدالت ورپسې سار راخیستی وو او هغه تیر کال د یوې کودتا له لارې له واکه راو پرځول شو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د مخراغلی دا بی وی ډی ریډیو دا تاسو موږ غږ له واشنگتن نه اوري. خبرونه مو اوریدل او سم راځو تفصیلي ریپورتونه تاسو کوربه فواد لامی. تمه دا چې لیوی اوګدی مودی ورسته، البته لیو اوګد انتظار ورسته، سبا د خالی شنبه پورز د هند او پاکستان ترمنځ کرتارپور راهداری د سک زیارت کوونکو پر مخ پرانیستل شي. لدې پرانیست یو ورځ مخکې پاکستان ویلي چې هند یو نیک نیت هم رد کړی دی. په دې اکله به نور جزئیات تاسو ته نصیر کاکړ په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
ټاکل شوی ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ به د کرتارپور لار د شنبه په ورځ پرانیستل شي، چې له لوري به د سکھ مذهب په زرګونو منونکو ته په پاکستان کې د خپل مذهبي ځایونو د زیارت هغه اسانتیاوي ترلاسه شي چې د لسیزو د شخړې له امله له خنډونو سره مخ وي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی به خپل هیواد څخه د زیارت کوونکو د لومړی ډلې سره په مخه ش کوي، او په پاکستان کې به وزیر اعظم عمران خان د هغوی هرکلی د سکھ مذهب بنسټ شوډونکو ګورو نانک په مقبره باندې کوي چې د دواړو هیوادونو له پولې څخه یوازې 4 کیلومتره لري دی. د کرتارپور لار په نیوکلیایي وسلو سنبال د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو بې ساری ګام دی چې په 1928 کې له برېټانیا څخه خپلواکي ترلاسه کولو وروسته درې واره جنگونه کړي دي، او د تیری فروری په میاشت کې له هغه وروسته یو پر بل هوایي بریدونه هم وکړل، کله چې په یو ځانمرګي حمله کې 40 هندي عسكر ووژل شو. په پاکستان کې د فرنچیر ورکس ارګنایزیشن لخوا د دغه پروژې مشر عاطف مجید د فرانس خبری ادارې AFP ته ویلي نږدې 15,000 سکھ زیارت کوونکي به هر ورځ وکولی سي چې له سرحد څخه د یوې محفوظې لارې او پل څخه مستقیمن د ګورو نانک تر قبر پورې ورسیږي.
Initially for Indians it's they're coming in the morning and they have to leave by evening. So initially we planned for 500 but we were requested by the Indian government.
هغه وای په ابتدای توګه د هندیانو لپاره دوی به سهار راځي او ماښام به بیرته ځي. په شروع کې موږ د 1500 کسانو لپاره پلان نیولای و، خو د هندوستان حکومت له موږ څخه خواست وکړ چې هر ورځ دې تر 1500 پوری کسانو بندوبست جوړ کړي، نو موږ آماده یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کرتارپور لارې لپرانستل کې دوه څخه به و ټول نړۍ ته د مذهبي همژغي او روغنيتي پیغام د پاکستان لخوا ولاړ سي. په کرتارپور کې د ګوردواره دربار صاحب سرپرست رامیش سنگ اروڑا وایي چې پاکستان ډیر په خلاص زړه سره د سکھ ورورولۍ سره روغنيتي کړې ده او دوی ته اجازه ورکړې چې هر ورځ زیارت ته ورتللی شي.
I see there's a beginning. So opening of Kartarpur corridor would further open lots of avenues, not only for the Sikhs, for the other people of India and the people of Pakistan.
اروڑا وای دا پیل دی د کرتارپور د لارې لپرانستل کې دوه ځخه به نه یوازې د سکانو بلکې د هندوستان او پاکستان د نور خلکو لپاره هم نور لارې خلاصې سي. د دغه لارې د خلاصولو له اعلان وروسته پاکستان په سلګونو کسان په دې کار ګمارلی چې د ګورو نانک د قبر عمارت سم کې هلته میدان نور پراخ کې یو پل جوړ کې او د تګ راتګ د څارنې لپاره ودانۍ جوړه کې. هندوستان له ډیره وخت راځي د غلارې د خلاصولو غشتنه کوله خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکی کړکیچ له عمله دا کار ولاړ وو. د لارې پرانستنه په داسې وخت کېږي چې د نومبر په 12مه نیټه به د ګورو نانک د زیږیدنې د 1550 کلیزې دستورې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو سکان ولمانځي.
درمن اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هاو اوریدل په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر خلاف احتجاج دوام لري، خو بل پلو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې هم احتجاجونه شوي دي او دا چې دا احتجاجونه ولې شوي دي او مقصد یې څه دی په دې حقله په بیگ نیوز نتورک نومي ویب سایټ کې یو مضمون خپور شوی دی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته د نړیوال مطبوعاتو په برخه کې لنډه کتنه کړې ده.
په تیر 15 اگست د هندوستان لخوا د هندوستان د ولقی لاندې د کشمیر د آئینی حیثیت ختمولو خلاف که په هندي کشمیر کې د خلکو د احتجاجي تحریک د چقولو لپاره تر اوسه پورې دغلته کرفیو لګولې شوې ده، نو بل طرف ته د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر کې هم د هندوستان د ولقی لاندې د کشمیر خلکو سره د یووالي لپاره جلسي جلوسونه شروع شوي دي. په دې موضوع دوبای نه آنلاین خریدونکو اخبار بیگ نیوز نتورک کې د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر یا په آزاد کشمیر کې د موجوده حالاتو په حق له یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر کې خوري وري مظاهره د پاکستان د حکومت د پاره د خطرې ګنټي دي. بیگ نیوز نتورک د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې 13 میاش آزاد کشمیر کې په امنناکو مظاهرو باندې د پولیس د زور زیاتی خلاف مظفر آباد کې د پولیس او د حکومت خلاف په زرګونو خلکو احتجاجي مظاهره کړي دي. د پولیس په کار روایې کې امنناکو مظاهرینو کې یو تن وجلې شوی او نور ډیر جوبل شوی دي. مظاهره کې شامل کسانو تور لګولې دي چې په امنناکو مظاهرینو باندې زور زیاتې کول د اسټابلیشمنت طریقې کار جوړ شوی دی، ځکه چې دوی په آزاد کشمیر کې د خلکو د ټولو طبقو او د حکومت د مخالفینو رائے خیال ښکارا کېدو ته نه پرېږدي. مظاهره کې شامل خلکو دا هم ویلې دي چې په دوی د حکومت له طرفه کېدونکي ظلمونه هم هغه شان دي کم چې په کال 1997 کې د آزاد کشمیر په دې سیمو کې د پاکستان فوجونو د خپل حمله په وخت په خلکو کړی وو. بیگ نیوز نتورک لیکي چې د آزاد کشمیر په صدر مقام مظفر آباد کې د نېشنل سټوډنټ فیډریشن مشر افضل سولیریا خپل یو بیان کې ویلي دي چې زمون خطه یعنی ریاست کشمیر په کال 1997 کې د قبایلو د حمله له سببه سوپړه شو. اوس د کال 1997 تاریخ بیا تکراریږي. افضل سولیریا زیاته کړه چې نن سبا هم د آزاد کشمیر په مختلفو سیمو کې د لوټمار او د شر فساد همغه زړه سلسله شروع کړې شوې ده، ځکه چې ښځې هدف کیږي، په کورونو باندې د درنو وسلو ډزې کیږي، ماشومان په بینتونو والی کیږي او په بیګنا خلکو حملې روانې دي چې یو بیګنا تن اسلم اباسی پکې وجلې شوی هم دی. د افسوس خبره دا ده چې د دې واقعاتو د تحقیقاتو لپاره تر اوسه پورې یو عدالتي کمیشن هم جوړ نه کړی شو او نه قصوروارو له سزا ورکړې شوې ده، ځکه چې دوی باندې اف آی آر درج کړی شوی نو په دې سبب د دوی عدالت ته وړاندې کول ګرانه وه. بیگ نیوز نتورک خپل رپورت کې نور لیکي چې د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر کې د ټولو آزادو پارټو اتحاد آیپا د یومي سیادن منځلو د پاره او د آزادۍ په حق کې په تیر 28 اکتوبر د یو جلوس وستو غکړې وزکه چې په کال 1900 وختم کې هم په 28 اکتوبر د پاکستان فوجونو په جمو او کشمیر حمله کړی و. خلک د دې حمله د 2 او 1 کال د پوره کېدو د منځلو د پاره په ډیر لوی شمیر کې لارو کوسو ته راووتل، خو پولیس ورته د حکومت خلاف د جلوس وستو اجازه ورنکو او چې خلک منی نشول نو پولیس په کوټه کې کې خو دی او اوخ کې بیان کې گیسی پی ورخوشې کو. د نېشنل سټوډنټ فیډریشن یو بل مشر مظفر بیگ جلوس لراغوند خلکو تخپل تقریر کې وی چې حکومتي ادارې دلته باپاریان، زمیداران او عام خلک رئیساری، خو موږ د پولیس دې اقداماتونه نو یریګو. مظفر بیگ په سرکاري اهلکارو خصوصا پولیس والو باندې الزام الګو چې دوی کې هر یو تن شلونه تر ډیر شو ضرور پو پوری تنخواګانی اخلي، خو بیا هم یو غریب سړینا د لسو روپو په بوتکولو هم سرپنه کوي.
اوس هم د افغانستان حالات. په امریکا کې د ګیلپ په نامه یوې څېړنیزې ادارې د نظر پوښتنې پایلې ښیي چې افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد و، خو د افغان حکومت چارواکي بیا په امنیتي سکتر په ځانګړي ډول د کورنیو چارو په وزارت کې پر راغلو اصلاحاتو خوښي څرګندوي. د ګیلپ سروې د څېړنو په اړه د سمیع الله جلالزی رپورټ ته غوږ شئ.
دوی د نړۍ په 1200 هیوادونو کې د 15200 کسانو سره د خبرو او مرکو پر اساس دغه پایلو ته رسیدلې دي. د دغه څېړنو مسؤلین وایي چې دوی په هر هیواد کې زر کسان پوښتلي چې پر خپل پولیسو څومره باور لري، د شپې د تګ راتک پر مهال خپل ځانونه څومره مسؤل احساسوي، او آیا په تیر کال کې پرې کوم برید شوی او لوټل شوی کنه. په سروې کې ویل شوی
هغه شمیر افغانان چې د شپې لخوا په خپل سیمه کې ګرځي او ځان خوندي بولي 43%، او هغه شمیر چې په پولیسو اعتماد کوي 22% دي، چې دا یوازې په جګړه ځپلي افغانستان کې تر ټولو ټیټ رقم نه، بلکې دا په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې ټیټ رقم دی.
د دغه پښتنو په اساس افغانستان په 2013 کال کې لسلو امتیازونو څخه 8 وړي، او په دې حساب له وینزویلا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد ګڼل شوی دی.
په نړۍ کې تر ټولو د بی امنه هیواد په توګه د وینزویلا پر ځای د افغانستان راتلل د افغانستان لپاره ناوړه خبر دی او د تیاره حالت څرګندونه کوي.
د نظر پښتنې د شمیرو په اساس په پښتو شوی افغانانو کې 50% ویلي چې په 2013 کال کې غلو لوټلې او پیسې او مالونه ترې وړې دي. همداراز 9% نور بیا ویلي چې بریدونه پرې شوي دي.
زه به دا نه وایم چې ټول افغانستان کې به ټول خلک هم د پولیس څخه خوشاله دي او رضایت لري، داسې به ډېر مشکلات وي، ځکه د دې عامل دا دی چې افغانستان اوس نمو کوي، اوس رشد کوي، او اوس غواړي چې د نړیوالو هیوادونو سره ځان برابر کړي.
یعنې چې کله موټر راکته کیږي پلس دولس پیسې بوران دغه موټر د خلکو عبور او ختلو او کته کیدو په وخت کې هلته دریږي او خلکو جوبونه وهي.
په عین وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب پرون د کورنۍ چارو وزارت څخه د لیدنې پر مهال د ګالب د راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې وویل چې د یاد وزارت د ځواکونو د قومندې همغږۍ او څار په برخه کې اغیزناک کارونه شوي او د هغوی ښه اقدامات د هیواد پر وضعیت مثبت اغیز کولای شي.
ټول په دې باندې افتخار کوو چې وزارت داخله په ظرف د یو کال کې د کم ځای نه تر کم ځای پورې رسیدلې ده.
د ګالا پدرا وایي چې دوی له خلکو سره خبري او مرکې کړې دي چې ځینې مخامخ او ځینې د ټلیفون له لارې شوې دي. دغه نظر پوښتنې په اساس سنگاپور 2 نوي، تاجکستان 4 نوي، او متحده عرب اماراتو 3 نوي نمرې وړي، او په دې ډول په نړۍ کې لومړی، دویم او دریم هیوادونه ګڼل شوي دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د جمعې ورځ یعنی د نوومبر 8 په امریکا کې د ډونالد ټرمپ د صدر ټاکل کېدو دریمه کلیزه ده. درې کاله مخکې په همدې ورځ ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر انتخابات وګټل. لغه وخت را په دی خو ترامپ د امریکا د سیاست په میدان کې ځواکمن پاتې شوی، خو اوس له داسې یو چیلنج سره مخ دی چې په تیرو دریو کالو کې ساری نه ولیدل شوی، او دا چیلنج په کانګرس کې د ډیموکراتانو لخوا د ترامپ د مؤاخذې لپاره پلټنې دي. دا چې دغه مؤاخذې او پلټنې کوم ځای ته رسیدلې دي، روسي جزئیات به محمد عالمگیر تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکا نائب صدر مایک پنس د بهرنیو چارو سلاکارا چاچی د صدر ترامپ او د یوکرین د صدر ولادمیر زیلنسکی ټلیفوني تماس اوریدل او به د زیارت یاره پنځشنبه پر ورځ د صدر ترامپ مؤاخذه کولو انکوایری یا تفتیش ته د ځوابونو لپاره مخامخ کیږي. میرمن جنیفر ویلیامز د بندو دروازو پر شا روان پلټنو عمل ته وړاندې کېدل لپاره کانګرس ته راغلی. پلټنې کوونکي به ګوري چې نائب صدر مایک پنس د صدر ډونالد ترامپ د یوکرین څخه د کال 2020 امریکني صدارتي انتخاباتو کې د دوه ممکنه سیال او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په اړه پلټنې شروع کولو خواست نه خبر وو او کنه، او دا چې صدر دې پلټنو په بدل د یوکرین لپاره 3.9 میلیون ډالر امداد درولې وو. جنیفر ویلیامز په اړه ویل کیږي چې صدر ترامپ د یوکرین څخه د پلټنو خواست کولو باندې اوریدل او چې یوکرین د پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې شروع کړي، چا چې د یوکرین قدرتي ګیس په یو کپنې کې په هغه وخت کار کولو. د دینه پرتا جنیفر ویلیامز د نائب صدر مایک پنس سره وارسا پولینډ ته د سپتمبر دومبه نیټه باندې هم تللې وه، چرته چې د یوکرین لپاره فوزی امداد باندې خبرې شوې وې. د نائب صدر مایک پنس ماتحتان وای پنس په سپینه ماڼۍ کې راپور ته دی اندېښنو نو خبر چې کني صدر ترامپ ته فوزی امداد بایدن په اړه پلټنو پورې مشروط کړی دی. میرمن ویلیامز در روان شروع دروازې نه د امریکا اولس وړاندې مؤاخذه کاروای شروع کېدل او وړاندې اخرنه گواه ده چې د بند دروازو شاته باتری نه پلټنی کیږي. تیر شروع پر اوسه صدر ترامپ دا رپورټونه هم رد کړي چې غنی هغه د ستر سرکاري وکیل ویلیام بار څخه غوښتلی وو چې هغه د یو خبري غونډه وکړي او تیر جولای میاشت کې شوی ټلیفوني تماس په اړه دی وایي چې د قانون په نظر کې هغه یعنی صدر ترامپ پاک دی. رومبی واشنگتن پوسټ او روسو نیویارک ټایمز په خپل رپورټونو کې ویلي چې صدر ترامپ د سرکاري وکیل یا اټارنی جنرال ویلیام بار څخه دا غوښتنه کړې ده او هغه ورته انکار کړی دی. د امریکا قانون وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې دغه ټلیفوني تماس د الیکشن کمپین د ځینی قانون سرغړونه نه ده کړې او څه قانوني کاروایي ضرورت نشته. واشنگتن پوسټ د صدر ترامپ نږدې ملګرو د خولې لیکي چې صدر ترامپ په وروستۍ موده کې خواهش څرګند کړی و چې په کار واچي ویلیام بار خبري غونډه ترتیب کړې وي. د امریکا قانون وزارت په دې رپورټونو خپل خبرګون نه دی جاری کړی، خو د ترامپ انتظامی یو لوړ پوړی چارواکي ویلي هر هغه رپورټ دروغ دی کوم چې صدر او سرکاري وکیل ویلیام بار اختلافات په اړه وی. صدر ترامپ بیا بیا دا واضح کړی چې یوکرین سره د پلټنو په بدل فوزی امداد خبره یا کوډ پرو کو نشته، او د صدر ترامپ کلک پلویان لکه سېنټر لینزی ګراهام هم دا خبره ردوي. خو د کانګرس کمیټې تیر میاشت د یوکرین لپاره د امریکا ستر استازي بل ټیلر هغه بیان جاری کړی کوم کې چې بل ټیلر وای هغه ته دا خبره واضح شو وا چې ترامپ یوکرین لا فوزی امداد تر هغه نه ورکوي تر څو چې د یوکرین صدر ولادمیر زیلنسکی د بایدن او نور ډیموکرات ټانو خلاف پلټن نیو شروع کړي. بل ټیلر وایي په دې اړه صدر ترامپ سره نیغ په نیغه خبر نه دي شوی، خو د یورپی یونین لپاره د امریکا سفیر ګورډن سودلند وار په وار هغه یعنی بل ټیلر ته ویلي چې صدر ترامپ امداد او پلټنې یو بورپور نه تړي، خو ما د سودلند د خبرو نه دا تاثر اغسته چې ترامپ به یوکرین له فوزی امداد تر هغه نه ورکوي تر څو چې دوی پلټنو ته جمن شوي نه وي. بل ټیلر تمه ده چې د شروع پر ورځ به د ډیموکراتانو سلطاني ګواوی کړ چې د مؤاخذې باقاعده کاروای شروع شي. په پلټنو کې د یوکرین لپاره د امریکا سفیر میرمن یووانوویچ د خپل څوکۍ څخه لرې کولو ذکر هم شوی، کوم چې صدر ترامپ مرستیالانو تر مخه د یوکرین لخوا پلټنې شروع کولو کې خنډ ګڼل کېدله، او صدر ترامپ یوکرینی صدر سره خپل ټلیفوني تماس کې هغه یو بد خبر په توګه یاد کړی و. د میرمن یووانوویچ د خپل څوکۍ څخه لرې کولو خواست صدر ترامپ ذاتی وکیل روډي جولیانی کړو. د ترامپ انتظامی کمی سلامتیه په امور په خوانی سلاکار جان بولتن هم د مؤاخذه پلټنو کمیشن ته وړاندې کېدل څخه انکار کړي او ویلي تر سوچ دته د حاضرېدو امر نوي شوی دی بنه پېښ کیږي. سره ترامپ ښکاری چې مهم چارواکي د بیاناتو ریکارډ کولو څخه منې کولو کې بریالي شوي، خو سرکاري نوکرانو پلټنه کوونکو ته په ډاګه کړي چې صدر ترامپ د خپل سیاسي ګټو لپاره کمی سلامتیه استعمالولو کې ککړ پاتې شوی. ریپبلیکن غړي بیا دریز لري چې روسټو صدر ترامپ یوکرین له فوزی امداد جاری کولو سره ثابت کړي چې وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ او د یوکرین ترمنځ داسې سموایده نه وشوي.
په انتخاباتو کې د خارجي هیوادونو څخه امداد غوښتل د امریکا د الیکشن قانون سرغړونه ده.
په سودان کې د ازادۍ او تغییر د ائتلاف ځواکونو د هغې واد پر حکومت زور اچولې چې د ملک په خوانی صدر عمر البشیر دی په هاګ کې د جرمونو نړیوال عدالت ته وسپاري. عمر البشیر چې ډیر کلونه د سودان مشر پاتې شوی وو نړیوال عدالت ورپسې سر راخیستی وو او هغه تیر کال د وی کودتا له لارې له واکا راوپرځول شو. د ازادۍ او تغییر د ائتلاف یو جګپوړی چارواکی ابراهیم الشیخ د سودان له عدالت غوښتي چې حق ته د عمر البشیر د ورسپارلو قانوني چاري پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات تاسو ته مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په سودان کې د ازادۍ او بدلون ائتلاف له حکومت څخه غوښتي چې د دغه هیواد په خوانی ولسمشر عمر البشیر دی په هیګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. په دغه ائتلاف کې چې په ګڼ شمیر ملکي او یاغي ډلې سره یو ځای شوي دي په تیر اپریل میاشت کې له واک څخه د البشیر په لرې کېدو کې مهم رول درلود. د ائتلاف یو جګپوړي چارواکي لارلی څخه غوښتي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته د البشیر د سپارلو حقوقي بهیر دی پیل کړي. پال بشیر باندې په دارفور کې د جنگي جرمونو او د بشریت پر ضد جرمونو تورونه پورې شوې دي. ابراهیم الشیخ په روانه اونۍ کې په خرطوم کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سودان انتقالي حکومت باید د البشیر د سپارلو بهیر ګړندی کړي. هغه وایي اوس چې په سودان کې ستر قاضي ټاکل شوی نو د دوی ائتلاف غواړي چې البشیر او د هغه د حکومت غړي محکمې ته راکاږل شي او دوی یې بد نه ګڼي که چیرې دغه محکمه په هیګ کې د جرمونو نړیواله محکمه وي. شیخ ویلی دی بشیر او هر هغه چاته چې په دې هیواد کې هر ډول جرم تر سره کړی وي باید مناسبه سزا ورکړل شي. د ائتلاف ټولو غړو د منلې ده چې د باید د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپارل شي او موږ په دې اړه کومه ستونزه نه لرو. په 2009 او 2010 کلونو کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC دوه ځله د البشیر پر ضد په دارفور کې د جرمونو د ترسره کولو له امله د نیولو حکم کړی و. وسلوالو ډلو دغلته په 2003 کال کې د حکومت پر ضد بغاوت پیل کړی و او ICC وایي البشیر د سیمه ییزو ملیشو په مرسته د وژنو جنسي تیریو او شکنجهیو کمپاین پر مخ وړی و. البشیر له واک څخه تر ګوښه کېدو مخکې څو ځله ملګرو هیوادونو ته سفر کړی و خو نیول شوی نه و. شیخ وایي زیات سودانیان د چا د کورنۍ غړي چې د البشیر د واکمنۍ پر وخت وژل شوي وو او یا د هغه پر ضد په روانو لاریونونو کې وژل شوي غواړي چې البشیر او ورسره نور ملګري یې د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د زیات کړه موږ غواړو چې البشیر او د پخوانی رژیم هر غړی چې په جرمونو کې ککړ دی باید ورسره د هر جرم لپاره حساب او کتاب وشي. زین العابدین محمد چې د البشیر له سلو څخه د زیاتو دفاع کوونکو وکیلانو له ډلې څخه دی وایي البشیر تر هغو پورې بې ګناه بلل کیږي تر څو چې پرې د سودان د محکمې لخوا جرمونه ثابت شوي نه وي. د دا هم وویل چې څرنګه چې سودان د ICC غړی نه دی نو ځکه به البشیر په سودان کې پاتې کیږي. د البشیر وکیل دا هم وایي چې د سودان محکمې په بشپړه توګه دا وړتیا لري چې د پخواني ولسمشر په اړه عدالت پر ځای کړي. په خرطوم کې یوه محکمه د البشیر پر ضد د فساد او بهرنیو پیسو په څیر په یو شمیر نورو جرمونو باندې کار کوي چې هغه دومره جدي نه ګڼل کیږي.